د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. د خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې ساعت خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که تر یوې اونۍ د انتخاباتو په سلو کې 50 بودیجه ترلاسه نه کړي نو انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. او د ماشومانو د ګوزڼې یا پولیو یو نوی کیس په کونړ کې موندل شوی. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په انقره کې له پرون ماښامنۍ چاودنې وروسته د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې وکړې. او د آذربایجان سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګلادیشیان او آذری وسلوال چې له ایران ور اوښتي وو په ډزو وژلې. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه سپی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمیر اندېښنې پیدا کړي. افغانستان او ولسي جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځل بیا انتخابات ترسره کړل. او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمیر اندېښنې پیدا کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فرمان له مخې د غوروي په کمیټه کې د دولتي ارګانونو استازیتوب زیات شوی.
دغه فرمان کې بعضي تغیرات چې راغلي دي یو څه اندېښنې هم راټوکولي. د بیلګې په توګه د دولتي اداراتو نمایندګي زیاته شوې ده او د مدني ټولنو هغه درې غړي چې وو د هغه نه یو کم شوی دی. پکې
د افغان ولسمشر د ورستي تقنیني فرمان پر بنسټ د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسان، د ستري محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سار کمیسون رئیس، د بشر حقوقو کمیسون رئیس او د مدني بنسټونو دوه استازي د غوروي په کمیټه کې ګډون لري. د افغانستان ولسی جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځل بیا انتخابات ترسره کړل. د دې جرګې د نن ورځې په غونډه کې نعمت الله غفاری د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. غفاری وروسته له هغه د دویم مرستیال په توګه غوره شو چې نذیر احمدزی له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. د کونړ د امیر روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو یو نوې پیخه له دوی سره ثبت شوې ده. ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د پولیو دا دریمه مثبته پیخه ده چې د کونړ په نام نسیمو کې پیدا کیږي.
دریمه پیخه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل لپاره په افغانستان او په کونړ کې پیدا کیږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند د سلوکو کې دي، د شلتن درې د سلوکو کې دي. دغه مثبته پیخه ده چې دا هم د 2012 کال په دې فضل ته چا واکسین ته اجازه نه ده.
له بلې خوا د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینونو د کمپاین مخالفت کیږي. او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دا پروژه د اپریل په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له لورې پرانیستل شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشته جلال زای څخه اورئ.
د ترکیه پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردی وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیه پوځ د عملیات په انقره کې تر 14 وروسته پیل کړی دی. په انقره کې پرون ماښام په 14 کې لښته لږه ودرشتنه ووژل او یو څلور شلتنه زخمیان شول. د ترکیه د روغتیا وزیر نن وویل چې درې زخمیانو تیر شپه په روغتون کې ساور کړی ده. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر افغان الله نن پرون ماښام په انقره کې خبریالانو ته وویل چې حمله تروریستانو کړې ده. افغان اعلی د هغو وویل د هغو څېړنو پر اساس چې تر اوسه شوي دوی ته داس شواهد په لاس ورغلي چې څرګندوي چې دا به یوه تروریستي حمله وي، خو ده وویل چې هغه سازمانونه به چې دغه حمله یې کړې د څېړنو په پای کې افشا شي. د ترکیې د پوځ خبر پاڼه وایي چې جنګي الوتکو یې نن د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی د وسلوالو پناه ځایونه او د جنګي مهماتو ذخیرې ویشتي دي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله تر 50 تنه زیات مړ شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن وویل چې شدید باران لږ تر لږه 15 کورونه ویجاړ کړي دي او په تیرو 15 ورځو کې د باران د شدت له امله تر 100 زیات کسان زخمیان دي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د باران شدت د نورو سیمو په پرتله زیات بلل شوی دی. ډیر خلک د کورونو د ړنګېدو له امله زخمیان او مړه شوي دي. په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د په باران ځپلو سیمو کې به سبا هم باران وري. په خیبر پښتونخوا کې پرون د شدید باران له امله د سکرو د ډبرې د یوه کان ځینې برخې ونړېدې او لږ تر لږه 8 تنه کارګر پکې مړه شول. د متحده عربی اماراتو پوځ نن وویل چې په یمن کې یو جنگي جټ الوتکه لدرکه شوې ده. د متحده عربی اماراتو د پوځ خبر پاڼه وایي د جټ الوتکه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. په خبر پاڼه کې د الوتکه د ورکېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف د تیر مارچ په میاشت کې په یمن کې پوځي عملیات پیل کړل. دوی میاشتې وړاندې د بحرین یوه F-14 جنګي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په سعودي عربستان کې راوغورځېده. رپورټونه وایي چې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګلاديشي او آذري وسلوال چې له ایران اور تیر شوي وو ویشتي او وژلي دي. دا پېښه د آذربایجان په جنوب کې د ایران پولې ته نږدې شوې ده. د آذربایجان سرحدي ځواکونو خبر ورکړی و چې د اتو او لسو ترمنځ وسلوال د ایران له خاورې آذربایجان ته راوښتي وو. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو پر پوله د اوښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو خبرداري ته پام نه وکړی او پر پولیسو یې ډزې کړې وې. خبر پانه زیاتوي چې لږ تر لږه 2 مشکو کسان نیول شوي دي او د نورو د موندلو لپاره څېړنې روانې دي. او د برېټانیا شهزاده چارلز او د هغه میرمن کمیلا به نن د بالکان د حوزې هیوادونو ته شپږ ورځنی سفر پیل کړي چې کرویشیا، سربیا، مونتنګرو او کوسوو ته ورځي. د برېټانیا د شاهي کورنۍ د غړي به نن د کرویشیا مرکز زغرب ته ورسیږي او د کرویشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ به یې هرکلی وکړي. د برېټانیا شهزاده او میرمن به یې په زغرب کې د نوي ښار تاریخي سیمې ته ورسي او د هغو تاریخي ځایونو او ودانیو د بیا رغونې په اړه به معلومات ترلاسه کړي چې د 1991 او 1995 میلادي کلونو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ویجاړ یا تخریب شوي وو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او قطرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که در روانو انتخاباتو نیمایي بودیجه ورنکړل شي نو انتخابات ښایي له ژمنې سره سم د میزان په 24مه ترسره نه شي. د ماشومان د ګوزان یا پولیو یو نوې پیښه په کونړ کې موندل شوې. د ماشومې پیمانه پلار میندو پلارو ته د بیغورۍ په اړه خبرداری ورکوي.
زما د نورو ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بیغوري ونه کړي لکه ما نه کړي.
د همدې کونړ یوه بېوزلې مېرمن چې د علاج وسې نه درلود د بدخشان د یوې وکیلې لخوا کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوې او په پکتیا کې چارواکي شکایت کوي چې په بیلابیلو تورونو نیول شوي مجرمان د زورواکو په مرسته خوشي کیږي. څومره مهمه ده چې نوې واده شوې مېرمن باید حتما په یو کال کې دننه ماشوم وزیږوي.
یو غورنه ورا کوم څه بچان نه کیږي کلا کلا به څه جګ را سره کوي له بچا یې سن کی بلا خطا کوم زه ته مې د یو ور خطا وس زر بچان زیږي.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې بحثونه لرو. دا خبرونه له یو کلی زر غږونه رادیوي ډرامې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره یو اندازه بودیجه ورنکړي، نو دا انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې له حکومت یې ډیر مخکې د بودیجه غوښتنه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1915 کال د تلې د میاشتې 24 نیټه په پام کې نیول شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب
ډیره مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن له حکومت وغوښتل چې بعد ژر تر ژره د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورته بودیجه ورکړي. احمد یوسف نورستانی ویل چې د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته 110 میلیونه بودیجه تخمین شوی او حکومت ورته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ هم ژمنه نه ده ورکړې او هیڅ بودیجه ورته دوی ته نه ده منظوره کړې. ښاغلی ستانی ویل چې ډیر مخکې له ولسمشر نه غوښتي و چې بعد انتخاباتو کم تر کمه نیمه بودیجه ورته منظوره کړي ترڅو دوی د دغو انتخاباتو ابتدایي کارونه مخته بوزي، خو وایي چې لا هم دوی د حکومت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی نورستانی اندېښنه څرګندوي چې که چیرې دوی ته ژر بودیجه ورنه کول شي، ممکن راتلونکي انتخابات پر خپله نیټه، یعنی د میزان په 24 نیټه د 1995 کال ترسره نشي. ښه چې د ښاغلي نورستانی لاندې خبرې واورو.
د جدي په درشمه مونږ یو مکتوب حکومت ته لیږلی او په هغې کې مو غوښتنه کړي چې د دلوې میاشتې تر نیمایي پورې د لږ تر لږه 50% بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو مونږ د انتخاباتو لومړني عملیاتي کارونه پیل کړو، خو بدبختانه په هر دلیل چې دی مونږ تر اوسه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی، چې دا د دې سبب کیږي چې انتخابات وځنډیږي.
انتخابات به تاخیر پرته.
ښاغلی نورستانی دغه راز د حکومت په هغو فعالیتونو هم اندېښنه وښوده چې دوی د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه پیل کړي دي. ښاغلی نورستانی وایي چې ځینې حکومتي چارواکي او بهرني سفارتونه د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه د انتخاباتو په کمیسیون کې لاسوهنه کوي او حتی کله کله دوی ته هدایت هم کوي. هدف یې دا و چې ځینې وخت بهرني سفارتونه چې دې نمونه وانخیستل او افغان چارواکي د انتخاباتو کمیسیون ته لارښوونې هم کوي. دوی ویل چې بهرني سفارتونه او دغه راز افغان چارواکي د انتخاباتو په چارو کې صرف دوی ته مشورې ورکولی شي، نه هدایت او لارښوونې. خو موږ چې خبریالانو پوښتنه ترې وکړې، دوی د کومو ادارو نومونه ورته وانخیستل چې کوم چارواکي چې د چارواکي دي چې دوی ته د انتخاباتو لپاره سپارښتنې او لارښوونې کوي. په ورته وخت کې دوی ویل چې اوسنی کوم د اصلاحاتو بهیر چې روان دی د انتخاباتو، دا بهیر هم دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. دوی وایي چې په دې سره حکومت غواړي چې خپل خواخوږي د انتخاباتو په راتلونکو کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي، او دوی وایي چې د ولسمشر اوسنی او پخوانی فرمان چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یې ورکړی، هغه هم قانوني مرجع قانوني بڼه نه لري. موږ د دغه خبرو په اړه هڅه وکړه چې د افغان حکومت د جمهوري ریاست او دغه راز د اجرایي ریاست د چارواکو غبرګون هم راوخلو، خو تر اوسه په دې نه توانېدل. اما افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده وسپارل چې انتخابات ته نیټه وټاکي، هغه مهال یې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغان حکومت راتلونکو انتخابات ته ژمن دی او ټاکل شوی چې دغه انتخابات په خپل وخت وشي. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ته نیټه په داسې حال کې د 1915 کال د میزان 24 نیټه ټاکل شوی چې دغه انتخابات باید د 1994 کال په سرطان میاشت کې شوی وای. خو دا چې د جمهور ریاست انتخابات انجمن شول ډیر نتیجه ډیره وزندیده، نو هغو انتخاباتو د ولسی جرګې په انتخاباتو هم اغیز وکړ او همغه و چې نږدې یو کال وروسته افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته دا نیټه مشخصه کړه.
ډیره مننه کوم له تاسو نه اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د نننیو څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې که د افغانستان حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راروانو انتخاباتو د لګښتونو یوه برخه دوی ته ورنکړي، نو دا انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. پر انتخابات تود څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی نوی فرمان د دوی لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د ولسمشر په فرمان کې د مدني ټولنو رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي او وایي د غوراوي کمیټه به په خپلواکه توګه خپلې چارې پر مخ بیایي. لکابله د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي استازو ونډه نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې همدغه موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. دا اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوي او پر ځای د دولتي ادارو د استازو ونډه چې به طرف هم نه دي زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې به طرف او به پری وسی او کار شفاف وسی، ضروری چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې به طرف سکتور دی د دوی وندول موجود وي. کچېری دا وندول د حکومتي اداراتو په نفع وي، دا د خنره منستکی چې په استخدام کې به دولت ډیر نفوذ ولري، ډیر پورته لاس به ولري.
په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لري کول، د غړو په توګه د مشرانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکل او په دغه کمیټه کې د ځینو دولتي استادو د ونډې زیاتوالی د نوی فرمان له مهمو بدلونونو څخه دی. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسونونو د نوی مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و تنه د انتخاباتو د کمیسون او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د کمشنرانو په توګه ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د غوراوي کمیټې په خواني غړي فهیم دشتي بیا ګواښ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې به تازه افشاګری وکړي. که څه هم خغلی دشتي د دغه افشاګریو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو هغه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ژر به په غوراوي کمیټې کې د روانو توطیو او دا چې څوک دغه توطیې جوړوي افشاګری وکړي. لدې ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټې کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت په اړه اندېښنې بې ځای او له وخته وړاندې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر اساس الرس تغیرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادراسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یوه خپلواکه کمیټه ده، بې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی د دغه تخنینی فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسي جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسي جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تخنینی فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو لوی انتقاد دا دی چې د ورځې په تیریدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن یوه بله مثبته پیښه هم موندلې ده چې له دې سره په روان مریض کال کې د دوی د معلوماتو له مخې درې ماشومان د ګزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. کونړي چارواکي وایي چې دا ماشومان په هغو سیمو کې موندل شوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکې د واکسین مخالفت کیږي. د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل په روان المریز کال کې د پولیو د دریمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامنو سیمو کې پیدا کیږي.
بدبختانه موږ په کونړ کې دوه د مثبت پیښې د ثابت نه لرلې چې هغه یو په مرګي ولسوالۍ د قلاګت په سیمه کې او بله پیښه د چپې درې ولسوالۍ د کلتي په کلي کې وه. دغه من دواړو کلو کې تقریبا د 2010 کال نه دېخوا د واکسینو کوښښ هېڅ هلته نشته، یعنې څوک اجازه نه ورکوله او علت هم دا چاته پیښه پیدا شوه. او درایمه پیخه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل د پاره په افغانستان او په کونړ کې پیدا کیږي. هغه د شګل د ولسوالۍ اړوند د سنوکو کې لیکي یا د سلطان درې د سنوکو کې لیکي هغه مثبته پیخه ده چې دا هم د 2012 کال په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه ویل تیر څو کالو په یو شمیر سرحدي او نام نسیمو کې د فلج ضد واکسینو د کمپاینونو مخالفت کیږي چې د همدی وجنه د واکسینو په هر کمپاین کې په زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسینو له تطبیق به برخې پاتې کیږي چې دې کار نور ماشومان هم ګواخ سره مخ کړي او دوی هڅه کوي چې هر څوک د واکسینو مخالفت کوي ورته قناعت ورکړي.
په تیر کال کې د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 1200 ماشومان د واکسینو د تطبیق څخه پاتې وو چې لله الحمد موږ وتوانېدو چې د مختلفو لارو نه کوښښونه وکړل. دغه کچه د واکسینو چې 1200 ماشومان بې برخې پاتې وو تقریبا 8400 ته راټیټه شوې ده. نو کوښښ کوو انشاءالله چې دغه کچه صفر ته راټیټه کړو.
مولوی عبیدالله بهاري وای د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ درملنه او د مرض وقایه جواز لري او واکسین هم د ناروغۍ څخه د ژغورنې جایزه طریقه ده.
نو موږ علماي کرام د دې ولست دا وضاحت ورکوم چې په اسلام کې وقایوي علاج شته دی او واکسیناسیون چې کوم دا پروسه چې کومه ده دا د مرض وقایوي علاج دی. موږ ټول ته دا درخواست کوو چې باید په دې کې ټوله پروسه کې برخه واخلي خپل ماشومان واکسین کی او دا رنګ دې تر شاو درېګل دې نه تا.
محمد اسماعیل چې خپل په ګوزن اخته څلور کلنه لور سبحانیه په غی کې نیولې وای دوی د واکسین تطبیق ته کوم ارزښت نه ورکول نو ځکه لور فل شو. اوس په ټولو میندو او پلرونو غږ کوي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او ماشومان لا یادې لا علاج ناروغي وشغوري.
دا ماشومې د پودیو د نه کولو په خاطر باندې چې دې په داسې مرګ رسیدلې دې مشکل کې اوس پیل هان چې دې ته دا مشکل پیدا شوی موږ هر ماشوم ته خپل پودی وکړو. زما د نور ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بې غوري ونه کړي که مانه کړي. نن دا ماشوم چې داسې اپایږي او شاده ده نو په خاطر د دې چې دا ماته ټول عمر کړاو شو چې تاسو د خپلو بچو نه داسې یو مشکل او یو تکلیف ځان ته پیدا نه کړي د چا د دباو د یاد لاندې را نه شي او کومه خبره په ځان بوج نه کړي.
د عام روغتیا مسولین وای په تیر 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې وي او په 2016 کال کې دا لومړی مثبت پیښه ده چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ شلتن کې موندل کیږي.
په کونړ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د یوې نوې کیس د موندلو په اړه راپور مو اوریده. هغه بې وزلې میرمن چې د بیوزلی لکبله لا علاج پاتې شوی و ل کونړ څخه د درملنې په مقصد کابل ته لیږدول شوې ده. د میرمن په ولسی جرګه کې د بدخشان د استازي نیلوفر ابراهیمی او د عام روغتیا وزارت په هڅو اوس مهال په جمهوریت روغتون کې بستر ده. خو معالج ډاکټران وایي چې د میرمن صدری علاج په هیواد کې دننه ناممکن دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
صدری هغه میرمن ده چې په سر کې ناسور ټپ ته ورته دانې یې ژوند تریخ کړی خو د بې وزلۍ درد د ناروغۍ درد ترې هېر کړی دی. صدری د خاص کونړ اوسیدونکې ده او وایي له 50 کلونو راهیسې په دې رنځ اخته ده خو د بې وزلۍ له امله یې د درملنې واس نه ده پیدا کړی. کله چې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د لومړي ځل لپاره د دغه میرمنې له ناوړه اقتصادي او روغتیايي وضعیته پرده پورته کړه نو نوموړې ته د یو شمېر زړسواندو پام ور واوښت. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي نیلوفر ابراهیمی وایي کله چې د ازادي راډیو په ویپانه کې د صدرۍ له درد ډکه کیسه واورېده نو خپل مسؤلیت یې وګاڼه چې کابل ته د درملنې لپاره را انتقال کړي.
در فیسبوک از سفیر رادیو ازادي پیام خواندم که
ما د ازادي راډیو په فیسبوک کې د مرکه واورېده او په یو لری پرته سیمه کې د دغه میرمنې د مظلومیت له کیسې خبر اسوم. ما د مسؤلیت په احساس سره دغه موضوع امیروختیا وزارت سره شریکه کړه. ما ځکه دغه موضوع تعقیب کړه چې د خلکو استازیم او بلدا چې خپل ډاکټره او یو میرمنې یم ل آزادی رادیو نه مننه چې د دغه مظلوم میرمنو نمونه پیدا کړه زه ډاډه یم چې تاسو به هم په ډېرې ستونزې سره دا میرمن پیدا کړی وي
آزادی رادیو له دې وړاندې په بغلان ولایت کې د شکیلا په نوم د هغې میرمنې غږ هم پورته کړی و چې خاوند یې په چرایي ټوپک پر مخ ویشتلې وه شکیلا د 1992 کال د جادې په میاشت کې په کابل کې له یوې میاشتې درملنې وروسته هند ته انتقال شوه د جمهوریت په روغتون کې د درملنې په بستر پرته میرمن صدری وایي وضعیت ډیر خراب دی او سم خوراک هم نشي کولی
بل ورځ را لپاره یې کړل هلی دې بیا ورځ وروري به چې کب چې شه له شو وای ازاده جرادو له لولو کوبک په سره وشو او دلته را ورسول
د صدری معالج ډاکټران وایي چې د نوموړي ټپ ډیر ژور دی او د رادیوتراپی او پلاستیکي سرجری لپاره باید له هوا د بهر ولیکدول شي په همدې حال کې د جمهوریت روغتون ډاکټران وایي چې د ولسمشر میرمن د هوټ کړی چې په سرطانی او نورو ناروغیو د اخته میرمنو ژوند ورته مهم دی او د درملنې لپاره به یې بهر ته هم ولیږي
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ساينسي راپورونو د لړۍ یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې په پکتیا کې د امنیتي چارواکو په وینا د جنایي جرایمو سطحه لوړه شوې ده دوی وایي چې د روان کال تر دې مهاله له 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي خو یو شمیر نور بیا شکایت کوي چې عدلي او قضایي چارواکي د زورواکو په سپارښتنه دا مجرمان خوشي کوي د ازادي راډیو خبريال داود تپان او په دې اړه تفصیل
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د 1404 نویل مریض کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو ککړ 308 تنه نیولې او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیه کمانډانۍ له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا سړي تختونې ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 308 نفره مختلف نو مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولې دي قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلې که د مواد مخدر په برخه کې که دا د قتل په ارتباط وي که دا د غلا په ارتباط وي که دا د اختطاف په ارتباط وي که دا د سرقت په ارتباط وي دا ټول په مجموع کې 308 نفره عدلي او قضایي ارګانونو ته تللي دي او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب په پخ 500 کسه مونږ د قضا د دولت ته سپارلي دي چې دوی مونږ نه غوښتي ول مونږ نیولي دي دوی ته هم سپارلي دي
نوموړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پرېکړو څخه راضي دی که نه خو په پکتیا کې د ځینو کشپي ادارو مسؤول کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کیږي دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا سړي تښتونې قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولي ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په همغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي ازادي راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو او سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هېڅ ډول معلومات نشي ورکولی د پکتیا ولایتي شورا وکیلان مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصیږي د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ولې ول شي بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کیږي په تعصب سره باید وایم چې بعضی وکیل صاحبان هم په دغه کې مداخله کړې دي خو بل خوا په محاکمو سرنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لوري لاس په لاس له اسنادو سره نیول شوی خو عدلي ارګانونو پرته له قید او بنده خوشې کړی داود تپان ازادي راډیو پکتیا
خبری است زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لاره وتلی چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي خو اوس ان ای سی کمپنی ل بایو میټریک شیوی څخه په استفاده داسې هډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قومنده مني. کله چې خبرې کوي هډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسې. خو دا شیبه فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنکړي د انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د افغانستان ولسی جرګې نن د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل او نعمت الله غفاری د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل سو. په کونړ کې د روغتیا مسؤلین وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج جوبله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله 50 تنه مړه دي او په تیرو 50 ورځو کې تر 15 یا زیات کورونه ویجاړ شوي او اویا تنه زخمیان دي. د متحده عربی امارات او پوزنن په یمن کې د وی جنگي جټل وتکی د لادرکی خبر ورکړ. د متحده عربی امارات او پوز وای چې د جټل وتکی په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف عملیاتو کې ونډه درلوده. او د ترکیه پوز نن د عراق په شمال کې د کوردی وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیه پوز د عملیات په انقره کې تر پرونی 14 ورسته پیل کړی دی. په انقره کې پرون ماښام لشتله جوړ دي شتنه په 14 کې ووجل او تر یو سلو شلته نه زیات زخمیان شول.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ریوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
سلام په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د حقینې بندر په پرانسل سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته وارديږي په بایو کې 15 برابر لږوالی راشي. دغه وزارت ویان مسافر خو خندي ازادي راډیو ته ویل چې د دغې لارې په پرانسل سره به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغیز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو.
چې افغانستان دغه کالی چې د چین راوړي هغه قیمت راتیتیگی دا در افغانستان در اقتصاد لپاره و در ترانزیت لپاره دیر مهم و دیر اغیزناک و او گتوار ده.
شغلی خوخندی زیاده کرد چی نور هیوادون هم لیواله دی چی لهم دیلار چخه گرد پورت کردی. په کندهار ولایت کې د شوزو د لاسي صنعت یوازنی مرکز له سقوط سره مخامخ دی. دغه مرکز مسؤل رنگینی حمید ازادي راډیو ویل چې یو وخت لسګونه سوداګرو میرمن ته کاری امکانات برابر کړی وو او اوس یوازې د ګوت پښمیر شزي د خامکی غاړو په جوړولو او نورو کارونو بخت دي. اغه رنگینه حمید وایي چې کله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته ستنه شو او په کندهار ولایت کې د شوزو لپاره د لاسي صنایع او دغه یو تجارتي مرکز پرانیست چې د دې مرکز په مرسته خپل کورنی اقتصاد پیوړی کړی. او ټاکل شوی دی چې پنځه راتلونکي د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی او د افغان ترک سوداګرو او صنعتکارانو د ټولنې ترمنځ شپږم نړیوال نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو مسول هاشم رسولی ازادي راډیو ویل چې په دغه نندارتون کې به شل کورنی او شل ترکی شرکتونه خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي. د شغلي رسولی په خبره دغه نندارتون به څلور ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام خبريږي. خلومړی اسد الله لودین د کابل چاپ راسپانو مخکته نه کړي.
د کابل چاپ نننه یو راسپانو خپل مطالبه او تبصره د نور مسایلو ترڅنګ د حکومت پر رهبری کې احتمالي بدلون د سولې روانو هڅو او د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د هرات د خلکو پاتون ته ځنګړې کړې دي. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي داسې هڅې روانې دي چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست د مرستیال په توګه وټاکل شي. په مطلب کې د ارګ د یوې سرچینې په حواله چې نومې نه دی اخیستل شوی لیکل شوی چې امریکایي سناتوران او سیاستوال د افغان مشرانو د دغې طرحې هرکلی کوي. د مطلب لیکوال ویلي
افغان ولسمشر به اوسنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي او د درېګونو امنیتي ارګانونو مشر به یې کړي. د ارګ همدې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي که چیرې عبدالرشید دوستم له دې کار سره مخالفت وکړي، نو دا احتمال هم شته چې د جمهوري ریاست د درېیمې مرستیالۍ پوست رامنځته شي. په مطلب کې راغلي دغه بدلونونه د ملي وحدت حکومت د موافقې د مودې له پای ته رسېدو سره راتلونکي دي او امریکایي سناتورانو په باراک اوباما فشار راوړی چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اسلامي حزب سوله او خندونه په سرمقاله کې راغلي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی او یو پلاوی هم کابل ته راغلی څو له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي حزب اسلامي په داسې حال کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی چې اوس یې دوه غړي د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل شول. چراغ ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د 1950 کال د کب د 24مې پاڅون هغه پاڅون و چې سوک پر تورې بریالی شو.
یو کلی زر غاگونه.
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په مخکینی برخه کې پولیسو داسې وګڼل چې اسلام ورته غلطه پته ورکړي. اوس راځي واورو چې بلاخره خبره څه ده.
څوک میله ویختو ونیسی ډېر می بد راځي.
ها زما بیا ډېر خوښېږي چې له ویختو دې ونیسم.
خوشی کم هو ویخته می زګه کش کوي چې بخیلی دې راځي. ستا ویخته خولم دی
ډېر خپل چوټي ام کوي خوښېږي می.
دا قایتا ګوره دا می مور له بنجاري نه راته واخیست.
هی زما وختم بیرته اوږدی کی بنجاري کاکا نه به ښکلې د چوټي ګلان واخلم. خو مقصد ما نه خفه نشي بیا دې وخته نه کشوم.
ښه نه خفه کیږم. خو هیلي دا فرزانه ولې نه ده راغلې؟ دې خو وویل چې زه راځم.
نه پوهیږم کیدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو رښتیا وایې
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده، هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر هغه ده راغله.
وای لږ پاتې وو چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله.
ولې داسې برګې برګې راګورئ؟ مور سره مې لوښې مینځل بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې ولې دونه خوشحاله یا؟
ولې به نه یم خوشحاله. اوس کمتنونه ورکه بیرته به مې صنف ستاسو سره برابر شي. یوه صنف کې به شو.
هو چې بیا یو هم در نه مخکې نه شو. ها اول نمره کې سر دې قرارداد کړی؟
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ها او پوهیږي چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه زما خوښېږي چې ډاکټره شمه.
هو زموږ په کلي کې یوه چینې هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کله همدا اوسه درس ووایو هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړې کړې؟
نه زه خو نوې جامې نه جوړوم، د تېر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راځه اسلامه چې څارنوال صاحب درته په تمه دی. درځه
صاحب بیا دې سره فارغ وکړم. هر څه خو مې ورته وویل.
تر څو چې د جرم نور ملګري ورته ونه ښیې همداسې به هره ورځ ځې او راځې. بس راځه نو ته اوس ډېرې خبرې مه کوه، چټک سه درځه.
یو ځل خو مرڅه ورته وویل دا خلکو ادرس مې ورکړه، بیا څه ووایم؟
اوس چې بیا تحقیق درنه وسو پوه به سې چې څه ورته وایې. درځه
دا دې روان یم. خو نعیم کاکا ته دلته څه کوې؟ سلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسلام اخی
مه درېږه، دا د هماغسې تره دی لکه هغه ماما دی چې
نه نه نه
نه نه دا مې خپل تره دی. نعیم کاکا یوه چاره خو وکړه کنه؟
نه پوهېږم چې څه چاره وکړم، هغه کسان یې ونیول او که
نه؟ نه پوهېږم، دا دې اوس بیا پوښتنو ته غوښته یم.
وروره وخت نشته، دا دې زه به درته وایم، هیڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي.
ای وراره، خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه که نه؟
درځه اسلامه، خلاصې که خبرې دی. وروره تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته.
ولې؟
خدای په من. نعیم کاکا
زه په مخه دي. ښه،
اجازه ده څارنوال صاحب؟
راځئ راځئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسلامه کینه، او ته تلی شي سربازه.
سمه ده صاحب.
ښه اسلامه، ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دې وویل؟
نه نه، ما دروغ نه دي ویلي.
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که؟ خو
ښه ښه پیدا مو کړ صاحب، زه بې ګناه یم.
اسلامه، ته اوس د ګناه او بې ګناه خبرې پرېږده. هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل. ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي، ځکه چې تا زمونږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی.
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي.
که د دروغ ویلي وي جزا دې نور هم زیاتېږي.
نه نه صاحب، په ما باور وکړئ.
ګوره اسلامه، که رښتیا نه وایې نو کیدای شي چې ته د دوی ټولو مشر اوسې.
څه څه؟ زه مشر؟ صاحب زه نوکرم نه وم، ته وایې مشر.
نو څنګه دې دروغ وویل؟ کسان څنګه نه ښې؟
صاحب زه د ځان له خاطر هم دروغ نه وایم، غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم. هغوی به کډه کړې وي، ځکه یو بل چا ورباندې شک کړی وه، بیا یې هغه سیمه پرېښودله.
د اوسېدنې بل ځای ښی چیرته وه؟ او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه؟
دغه بل ځای نه یم خبر، خو هغه له ګزمه کلیوال وه، د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري.
ګوره اسلامه، ښه فکر وکړه، څه به دریاد شي، خپل ژوند مه بربادوه، ځوانې حقیقت راته ووایه.
یو بله لاره هم شه چې سیلانی او جابر پیدا کوي.
څنګه؟
یو ځای دی، هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه، هغه به درته وښیم.
ښه ووایه.
تاسو ټولې د خدای را ولې؟
ښه ده شي لورې، راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې.
خیر دی لورې، پروا نه کوي. رښتیا نفیسې، ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه؟ دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي.
وایي ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان پازاب کړی؟
نفیسې خورې، خواښي مې چندان ښه نه وه چې راغلې وای، خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالېږلې دي.
خیر اوسې چې زمو په یاد یم.
ما باندې ونه خاندئ نو له بازاره مې یو څو دانې روډ درته اخیستلې.
ولې به خاندم، کور مو ودان، خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي.
آمین.
خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ.
ښه، تاسو خپله کې مجلس وکئ، زه سر راځم. چای تیار دم دی، پیالې ورسره اخلم. بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه، ډېره تږی یم.
بس دا دی، سر راځم.
ته وګوره څومره په سر رښتیا ښځه ده، ژوند ته یې وګوره، کور ته یې وګوره، کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده.
هو رسېدلې ښځه خو ده. وایي نفیسې، ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی، رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي؟
هو دولسم نه فارغه شوي بختوره.
وبخئ، یوازې پاتې شوی.
نه نه راځه نفیسې. آفرین دې شه نفیسې، یوازې ښځه یې. رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل.
زما پاکړه یې ویل، خیرات خو ده.
اوهوهو، یو څه ته یې زما هم پام کړ. د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري، تا خو ښوونځی خلاص کړی.
دا ته څه وایې زرلښتې؟ زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم، خو د عبدالله پلار مې چیرته پرېږدي؟
ولې؟ له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و، دې کې نو څه خبره ده؟
ای ګلپري، ته په څه پوهېږې؟ ګوره لورې، ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چا ته ورسېږي. ګوره زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دی کور کې درس ورکوي.
نفیسې، که اجازه درکړې دا به ډېر ښه شي، یوازې تا ته نه، ټول کلی به درسره ښاد شي. او بل ماشومان دې واړه دي، خاوند هم خپله کار نه شي کولی.
که مې خاوند ومني، د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دی هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما، بچی به دم در سره وساشي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنې تاسو ټوکې نه کوئ؟ رښتیا وایې؟
ټوکې نه، ولې کوو،
ولې به ټوکې کوو.
علی علی شاباس علی کارو، زر زر کارو کې بچو، شاباس
سپاده استاده.
ته عبدلالا دا کراچی دي څومره ډکه کړی ده، زمو سو نه پرسیږي.
استاد ورته کراچی له خاورې ډکه کوي، نور الکان به تشکی.
علی کانو هغه ځای مو ښه پاک؟
هو استاده، ما هغه ځای ښه پاک جوړو کړ. هغه د خاورې په کراچی کې وړي.
استاذه هغه صفي ملا وایي چې د خاورې وغځه له اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره، زه شاباس.
صبر استاذه.
استاذه ما ته دې څه ویل چې راو دې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی، او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خوختو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاکه، چې ورځ لاړه.
ښه سمه ده استاده.
او جان آغا، ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم راګرځئ. هر څه تیار دي، او د خوختو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده یوه خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي، د پیسو په ګټلو نه پوهېږې.
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نشي کولی، دا یو.
ښه بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي، او لویان خو ډېرې پیسې غواړي.
ښه نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په بټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه، چې بټۍ به در خوشي کړې وي. ګوره
وایم، غم مه کوه، په دې کلي کې بیکاره او غریب خلک ډېر دي.
استاذه تو ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وښیم.
استاذه د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم، چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې په اسلام کې د ماشومان د حقوقو پاک لته راغلي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې دا ورو چې زموږ په ټولنه کې ځینې کورنۍ دا دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډېر ژر ترې د اولاد تمه لري، او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحي پلوه څنګه ده؟ او که یوه ښځه حمل نه اخلي، په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو. پا
په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخونده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړه ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوی چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنۍ یې ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کیږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سر واده سوم بچی مې نو یو کال مې د واده سوم خسرګنۍ مې بعد هلکه څنګه د بچی نسته ده زر بچی وزیږی ما ویل سې یو کال پورې مې بچی نه خدای ورخطا اوس بچی وزیږی. بیا ډاکټر ته پوښتلم خو پیغورونه به راکول سې بچیان دې نه کیږي، کله کله به جګ را سره وکوي ویل به بچی سې نه کیږي موږ بله ښځه کوو زوی ته مې، خو زه به ډېره خفه کېدم دی ورخطا اوس زر بچیان زیږی.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یو اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې خو میرمن په همدې جریان کې حمله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک و. له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه، خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. د نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی.
حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده، اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګ خپلوانو هغه څه کله تازه واده کړی و نو سو میاشتې منځ کې تیر شوي، بیا دوی د خپل میرمن تل ډاکټر ته بیړې لپاره سي اولاد اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې وتل د دې میرمنې ماشوم ونسه، بیا خاوند په دې باندې بل ښځه وکړله. دا دوامه میرمن هم سوا د دې ماشوم نه کې یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړی دا خبر په ځان باندې نه برابر اولس، یعنی ګوا کې ما به ماشوم کې یو دا خبره نه منل سي مشکل به ما کې، او دا دوی یو شرم ګړو سي زل ډاکټر ته لاړ شم که کوم ستونزه زما کې. او بیا سي دا قانې سو خپلوانو دا راځي کس ته ډاکټر ته ورلار سي دا خپل میرمنه مکړه، بیا د څنګه ماشوم کې چې دا کل ډاکټر ته زینو ډاکټر ورته وای چې مشکل تا کې دا میرمنه د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او خې دي. اول خو به دې سړی خپل لمړنۍ میرمنه سره ډیر ظلم کو، دا به وهله ټکول سوال استا ماشوم کې. بیا چې دا بل میرمن را واده سول خاون به هم دواړه وهله. اصلا به دې سړی مخکې مخکې اقدام کړي او ډاکټر ته به دا تل.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټره سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوې واده شوی ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت پورې دوی صبر وکړي، او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې کچیرې دا فتن دا نوی زر عمل اخلي، هغې نه وروسته ولاد خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لوی اول بل ستونزه ده کنه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر سي مریضان راغلي چې هغه په کور کې حکم مداخله شوي، بیا موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد کړ، شفخانې ته مراجعه وکړه، هغه و هغې نه مخکې دا پس افتاده درلوده، نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس افتاده، نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي. دا چې دغه خوشی زما په نس باندې دوی ګرم کړي، خود مثلا د کوتري میتیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي خود، او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوې، تریا کې د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړي دا اصلا یو عامل و چې هغه تهدید د سقط شو، بالاخره په سقط باندې تمام شو، او په ډېره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي، دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي، ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو، خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې حساب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅکله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل د یو کال په ترس کې دوی امکانات ډېر شته چې دوی عمل واخلي. کچیرې یو کال نه وروسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتماً باید اولاد راوړي، کچیرې یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي، که یوناني دواګانې ورکوي همیشه ښځو ته ورکوي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي. غیر ضروري دواګانې دی جلی ته دوی ورکي. نو په دې سبب زما مشوره ټول ته دا ده چې دوی ډاکټر ته ځي باید دوړې دلاړ شي.
که څوک یو ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کیږي او ژوند یې ورتري خوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یو میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي، دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي، دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي، نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد د نن راوړي، په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا د اندغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده، او په شرعي لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغواړي نه ورکوي. په دا اساس سره که چېرته باور دې مګدوي چې اولاد ورکوونکی خدای جهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دی، د باعث سوی ده، د دغه باور سره په ټکر کې ده. چې صحیح ده له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو، ده په اسلامي شریعت کې اشکال نه لري که چېرته طبي ستونزې وي باید مراجعه وشي، ډاکټر او طبیب حاذق ته هغه حل شي، ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري.